کابل که دماشام شپار برجه سوی السلام علیکم دا زادی راژیو دا پشتو ماشامانه خبری مجلز فریبا ظاهر دا میر احمد صافی پی تخنیکی همکاری در تبرندی کم و باوری چی دا افغانستان دا دولت دا سول مرکچی پلاوی پا قطر که دا سول خبرو دا دوهم پراو لپاره پر پلان او طرح کار اپیل کرده دا مده مجلز دا سر موضوع دا. پدې مجله کې نور راپورونه هم اوریدلای شي خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو احمد شي بری وړاندې کوي.
په قطر کې د افغان سولې خبري تر اوسه نه دي شروع شوي. طالبان ویلي په وروستیو یو هدفي وژنو کې لاس نه لري او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره وې اعتراضي پرلت څلورمې ورځ ته تمدید شو. د خبرونو تفصیل د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري لانې پیل شوې. افغان پلاوی پرون له کابل دوحې ته ولاړ. د دې پلاوی بیغړی شریفي زرمتی رسنیو ته پاستولې پیغام کې وویل چې دا ځل به ډیر ټینګار پر اور بند وي.
څرنګه چې د افغانستان د ولسونو غوښتنه په افغانستان کې د یو تلپاتې او دایمي سولې او د دایمي اوربند ټینګول دي، همداشان موږ هم کوشش کوو چې په اجنډا کې په تلپاتې او دایمي اوربند باندې کار وکړو.
طالبان ویلي دي چې د خبرو پیلېدو ته چمتو دي خو تر اوسه دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی چې کله به د دولت له پلاوي سره خبرو تکشینی. دوی ورځې وروسته تر دې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګت وویل چې طالبان دې له هدفي وژنو لاس واخلي طالبانو اعلامیې خپره کړه. په دې اعلامیې کې نن دوی ویلي دي چې په بیلابیلو سیمو کې له یوې مودې راهیسې د دیني عالمانو، خبریالانو او سیاسي څیرو په وژلو کې لاس نه لري. د طالبانو په اعلامیې کې راغلي دي چې دوی تل د خپلو کړنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان حکومت هم طالبان په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. پوروسیو شاوخوا دو میاشتو کې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای په ګډون لس خبريالان او مدني فعالان د مخنیوي ماینونو په چاودنو او دسو وشل شوی دي. په غور ولایت کې سیمه ایز رسنیو له درې ورځې ځنډ وروسته خپل خبرونه بیرته پیل کړې. درې ورځې مخکې د رسنیو مسؤلینو د غور ژغ راډیو د مشر بسم الله عادل ایماق د وشلو په اعتراض خپل خبرونه بند کړې وي. بسم الله عادل ایماق د جمعې پر ورځ د ناپیژاند وسلوالو له لوري په مرکز فیروسکو کې وشل شو. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای تر هغه چې دراتلونکو 1400 کال بودیجه ولسی جرګې ته نوي سپارل شوی دوی په دغه مې رخصتۍ پیل نکړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل
تا زمانی که بودیجه ملی وسط
تر هغه پورې چې ملی بودیجه د ټولو ولایتونو په کچه د متوازن انکشاف او ټولنیز عدالت سره سم تنظیم نسی موږ د ژمي پر رخصتۍ نه ځو.
ولسی جرګې تیرونی د 1400 کال بودیجه رد کړه. وی ویل چې متوازنه نه ده. د بودیجه نشته 1435 میلیارد افغانۍ ده. د دې بودیجه 15 شپته په سلو کې عادي او پاتې انکشافي ده. په کابل ښار کې به د 100 میلیون ډالر په لګښت نوی امنیتي کمرې ولګول شي. دا خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر کړې ده. د دې دفتر د اطلاعات او رسنیو د برخې مسول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د کابل ټول سیمه د امنیتی پوخخ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوخخ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
د کابل ښار په جنو سیمو کې په 2003 کال کې امنیتی کمرې نصب شوې وي. خو د شاغل مراد په وینا نوي کمرې به په ډیره پرمختللې ټکنالوژي سمبال وي. تاکل شوی د چراتلون کې اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډي د کرکی اندخوی په لخمري د برښنا د لشتیدو پروژه او د فایبر اپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. د دې درې پروژو د افتتاح پر موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف د ټلیفوني مکالمې پر مهال خبري وشوه. په سلګونو کسان د بلوچستان د مرکز کوټي په جنوب لویدیځ کې د څلورمې ورځې په مخه پرلت تناستی. دوی د یو له 1000 کان استون کو د وشلو په خاطر اعتراض پیل کړی دی. اعتراض کوونکو د چارواکو د غوښتنه رد کړې ده چې مړی ور وسپاري او وای چې هغه وخت په جسدونه خارو تسپاري چې بریت کوونکي ونیول شي او په خپل سر اعظم عمران خان ورشي او دوی ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړي. وسلوالو د سکرو د کان یو له کارګر چې وی د افغانستان دی د یکشنبه په سهار د مچ په سیمه کې ووشل د دې بریت مسولیت دایښ منلی. تمه ده چې کانګرس نن یو غونډه وکړي او د متحده ایالاتونو د نومبر د 3 منټې د ولسمشری د انتخاباتو د الکترال کالج رای تایید کړي. په دې ټاکنو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د جمهوریت غشتونکو کاندید ډانل ترامپ ته ماته ورکړې ده. د دې نتیجې تایید د بایدن لخوا د جنوري په 6مه د لوړی تر مراسمو مخکې روسي رسمي ګام دی او په خو په معمول ډول دا غونډه تر سره کیده. خو سشکل د دې لپاره لنجمنه شوې ده چې ترامپ نتیجه رد کړې ده، همدارنګه د جمهوریت غشتونکو لښت تر لښه 14 سناتورانو او د دې ګوند استازو جرګې 133 غړي ویل دي چې له یو شمېر یالتونو نتیجې به وننګوي. او روسي خبردا چې د اذربایجان د بهرنۍ چارو وزارت ناګورنو قرهبخ سیمته د ارمنستان د بهرنۍ چارو د وزیر آرا ایوازیان پر سفر اعتراض کړی دی او ویل دي چې دا یو پارهونکی او د کړکیچ پیدا کېدو هڅه ده. ایوازیان پر ناګورنو قرهبخ ته تللی و. هلته د بیلتون غشتونکو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر ډیوډ بابایان سره ولیدل او د سلام مشورو یو پروګرام یې ورسره لاسلیک کړ.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیموریز د تودوخه لوړه درجه و چټي منفی 2. جلال آباد اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 14 چټي شپک. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3 چټي منفی 4. هرات اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 3 چټي منفی شپک. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه منفی 2 چټي منفی شپږ.
زموږ خلاصدې رادیو اوري دوستانو وړاندې په دې خبري مجله کې د غراپور نوري دایسي د افغانستان د دولت د سولې مرکز چی پلاوی له طالب استازو سره د سولې خبرو د پایل لپاره چمتووالی نیسي.
زمونږ ټیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر سجر د دواړو خواو ګډ مجلسونه شروع شي.
د کابل شهر د امنیت لپاره د نوې امنیتی تدابیرو تابع.
د کابل ټول سیمې د امنیتی پوښښ او بل خصوص د امنیتی کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کیږي. په دې برخه کې د افغانستان نړیوال متحدان مالی مرسته کوي.
په پکتیا ولایت کې د شوزو د مرموز وژنو د ډیرې دوه پاړه د شزینه فعالانو اندیشنې.
ځکه پکتیا ولایت کې مخفي مړینې زخت ډیرې سولې یا هغه دومره جرم کړی چې هغه لایق دی مرګ ده.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوه چوکیو لپاره د مهمو انتخاباتو پایلو په اړه هم په همدې مجله کې اوریدلای شئ. دوستانو د دې خبرونې د سر موضوع مده ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي قطر ته رسیدلې افغان دولت پلاوی د بین الافغاني خبرو د دوهم پړاو په پلان او طرح کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایند ناجی انوري د خبر ازادي رادیو ته نن وکړه. نور حال کابل زما همکارا کوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرو پیلې دوته چمتووالی روان دی. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی تیر ورځ د قطر پلازمینه دوحه ته ورسید او ټاکل شوی دی چې ډیر ژر دویم پړاو بین الافغانی خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د دولت پلاوی خبرو ته د چمتووالي لپاره پلمنځي ناستې پیل کړي.
نن خپل داخلي مجلسونه پیل کړی دی. زمون شتیم د مجلسونو پر پلان او طرح باندې کار کوي ترڅو هر سجر د دواړو خواو ګډ مجلسونه شروع شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم د ګډو مجلسونو د پیلولو په خاطر بشپړ آمادګي لري.
له شاوخوا درې میاشتو اوږدو بحثونو وروسته شل ورځې وړاندې د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوو د سولې د خبرو په کړنلارې هوکړه وکړه. دواړه لورو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډاوې وسپارلې او پریکړه وسوه چې یو بل ته سپارل شوې ایجنډاو په اړه به له خپلو مشرانو سره سلا او مشورې کوي. هڅه مو وکړه چې د خبرو د دویم پړاو د پیل په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر دې دمه دوی په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده محل په کابل کې دی او له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلي خلیلزاده تېره ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله او له جهادي مشر عبدرب رسول سیاف سره کتلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لیدو کتو په لړ کې تېره ورځ ناوخته زلمی خلیلزاد له بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي امنیت لا سلاکار حمدالله موهب او لنور چارواکو سره هم کتلی. ټاکل سوی چې ښاغلی خلیدزه د کابل له سفره وروسته ترکمنستان او بیا د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
زموږ غل ازادي رادیو اوري دوستانو، کله وی خو د افغانستان د سولې په اړه هڅه روان دي. بل خو افغان چارواکي د کابل شهر د امنیت په مخه په پرمختللې ټکنالوژي سمبال امنیتی کمرې نصبوي. د خبره د جمهور ریاست د لومړي مرستيال دفتر ازادي رادیو ته کړی ده. دوی وایي چې د اقدام به د ترهګری زوبریدونه او جنایي پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې اړه زما همکار له کابل نور تفصیل راکوي.
په کابل ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي حکومت اړکل چې په ښار کې امنیتي کامرې ډېرې کړي. د جمهور ریاست د لومړي مرستيال دفتر وایي چې دا کامرې به پرمختللي وي او ټول ښار به تر پوښښ لاندې راولي. د جمهور ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو دفتر مشر رضوان مراد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کامرې به د کابل ښار د امنیت لپاره ګټورې تمامې سي.
په کابل کې د تروسی حملو د مخنیوي او مهارولو لپاره د غراز د ترلستانو د خوځښتونو د مهارولو لپاره د جرم او جنایت پر ضد د مبارزې په برخه کې لږ ټکنالوژي څخه د مؤثرې استفادې په خاطر باندې د کابل ټول سیمې د امنیتي پوښښ او بالخصوص د امنیتي کمرو تر پوښښ لاندې راوستل کی.
دا چې دغه کمرې به په څومره شمیر کې وي او څو وخت به لګول کیږي، د انرژي ستونزه به څه ډول هواریږي، ښاغلی مراد په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت ویان طارق قادین رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې د کابل ښار د امنیت او په ښار کې د مجرمینو د پیژندلو او نیولو لپاره دا اقدام مهم بولی. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمرو د برېښنا موضوع هم په پام کې نیول سوی، خو ده هم په دې اړه ډیر زیات جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی غلام ولی افغان په ښار کې د امنیتي او جنایي پیښو د کشف او مخنیوي لپاره د کمرو لګول چندیانې ګټور نه بولی.
فکر نه کوم چې دا کمرې دومره موثرې تمامې شي، چون په افغانستان کې جنگ، خصوصا کابل کې جنگ، استخباراتي جنگ دی. دا په کمرو باندې زما په نظر د دې کنټرولېدل به ډېره ممکنه خبره نه وي. چې کوشش تو سی پر اپراتیکی مسائلو باندې، اپراتیکی کارمندانو باندې چې د استخباراتو په توسط باندې موضوع کنټرول سي، زما په نظر به شخصي وي. مې نه څوک پر وژا باندې راوړي، نه په لاس کې راخي.
په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لوري د ښار په څلور لارو کې امنیتي کمرې ولګولې. خو د جمهور ریاست لومړی معاونیت وایي چې دغه کمرو ځینې فني ستونزې درلودې چې د ښار د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره ګټورې تمامې نسوې. په کابل ښار کې امنیتي وضعیت او جنایي پیښو په دې وروستیو کې ښاریان سخت اندېښمن کړي، په ځانګړي ډول مقناطیسي ماینونو او هدفي وژنو د اندېښنې لاپسې پراخې کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو بیا هم پر امنیتی مسائل تمکیج و ورزو د افغانستان شمالی ولایت تخار ته چیرې چې د دې ولایت د بنګی ولسوالۍ او د غرز د مرکز تعلقان اړوند یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي چې نامسؤوله وسلوالو ډلو یې ژوند ورترخ کړی دی. وسلوالۍ غلاوې، انسان تښتونه، مرموز وژنی او په بیلابیلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د دې سیمو اوسیدونکي لري. په دې اړه نور جزئیات له تخار ولایت څخه زموږ همکار کوي.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ د یو شمیر سیمو اوسیدونکو او د غراز د تخار ولایت مرکز د تعلقان د اړوند څنځویو، شینوارو، جبرخیلو او د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو د خپل سر وسلوالو له بې ځایه زورونو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي له سیمو د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سروی له کبله سلګونه کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوي دي. د تخار د څنځویو د سیمې یو اوسیدونکي صبغت الله سمیم ازادۍ راډیو ته ادا وکړه چې د نامسؤولو وسلوالو ډلې د حکومت د ملاتړ په نوم فعالې دي.
غیر مسؤول وسلوال یا په عامه اصطلاح اربکیان د حکومت تر ملاتړ لاندې دوی شخصي محبسونه لري. په هره سیمه کې چې دوی پیدا سي د هغې سیمې خلک د سر مال او ناموس ساتنې لپاره هغه سیمه پرېږدي. د بېلګې په توګه د تخار، بنګي، چینی او سینځیو کلي له هغې ورځې چې غیر مسؤول وسلوال پیدا شوي، خلک له یادې سیمې تخار، تالوقان او کندوز ښار ته کډه شوي.
د دغو خلکو د خبرو له مخې چې په دغه ولایت کې یو شمېر لوړ پوړي حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر مسؤول وسلوال پالي. د تالوقان اړوند د سینځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی سلوی کلن اسمت الله هوتک وای
هندغه نو مشکلات موږ سو توجه سونه کې هر ورځ یو حادثه یو حادثه سره موږ مخامخ یاسو. نو موږ غږ له تاسو دوستانو نه دغه دغه موږ مشکل له مسؤلینو د مرکز سره دغه شریکې په موږ باندې غاسې په وتک درې زره کور قوم وتک یاسو. موږ باندې غاسې مشکلات روان ده او سو موږ ته توجه نه کوي.
دغه خلګې دا کوي چې د دوی سیمو ته ورغلي خپل سر وسلوال د خلکو د واخلو ډبولو برسیره په وژ زور له کلیوالو باج هم اخلي. د نوموړي ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عزت الله کاکړ په دې اړه وویل
دغه اربکیان چې کومې سیمې ته دوی راغلي دي د هماغه سیمې اوسیدونکي د دوی د ځینو جبرونو ظلمونو د لاسه داسې ظلمونه لکه دوی بې ځایه پیسې اخیستل د دوی د خلکو څخه او د دوی د نورو ناروا او ناوړو کارونو له امله د سیمې اوسیدونکي اړ شوي دي چې کډه وکړي له هماغه ځای نه.
که څه هم د سیمې خلک وایي چې ولایتي ادارې ته په وار وار خپل شکایتونه کړي دي خو د تخار سیمه ای چارواکي وایي په دې سیمو کې د خپل سر وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونې هیڅ شکایت دوی ته نه دی رسیدلی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایاند عبدالخلیل اسیر وایي
د چینځي په ساحه کې طالبان کله ناکله هلته تحرکات لري. دغسې چې خلک ادعا کوي په پتې باندې یا په بل باندې دې رسمي کوم شکایت دلته قمندانۍ امنیت نه دی راولی. هر وخت چې دې رسمي شکایت وکړي انشاءالله موږ به اقدامات کوو.
په تخار ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي د شکایت لپاره هم په ولایت او هم کابل کې د چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه تر ډیره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
او ورزو پکتیا ولایت چیرې چې د شوزو چارو ریاست وایي د شوزو د مرموزو وژنو د پیښې زیاتې سوي دي. پکې د شوزو د حقونو مدافع بنسټونه وایي چې دغه وضعیت ډیر اندېښمن کړی دی. دوی ادعا کوي چې د یادو قضیو د عاملینو نه نیول کېدل د دې لامل سوي چې دا ډول پیښې په پکتیا کې ډیرې سي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
په پکتیا کې د خزو د حقونو مدافع ټولنو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو د مرموزو وژنو قضیه زیاته شوې چې له امله په مرکز او ولسوالیو کې د انجونو او میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه د دوی اندېښنې زیاته شوې دي. د پکتیا ولایت د خزو شبکې مشر زرغونه همت وایي په ډیرو مواردو کې انجونې او خزې د ناموس په نوم وژل کېږي چې دا ډول قضیه وروسته پرته له څېړنو پاتې کېږي او عاملین هم نه مجازات کېږي. میرمن همت په دې برخه کې ځای چارواکی ګرام بولی
دې په ناموسی نوم عنوان باندې د خپلندو قتلونه زیات شوي دي. خو متاسفانه زه وایم چې په دې کې زموږ دولت ډیر عجز پاتې شوی دی، لکه څنګه چې وګورو چې باید څېړنې ترسره شي چې آیا دا خور ګناه لري نه لري، دا خور مجرم دی نه دی مجرم دی. دوی جسدونه په غرونو کې پراته وي، دوی جسدونه په دښته کې پراته وي.
په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمه ایز دفتر وایي د قتلونو په ګډون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نه نیول کېدل د دې لامل کېږي چې د قضیه ورستر بل زیات شي. د دې دفتر د ښځو د برخې مسؤله زرمینه شمس له امنیتي، عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د ښځو د تاوتریخوالي په قضیو کې ښکیل کسان د محاکمه کړي. په پکتیا کې د خزو چارو ریاست مسولین هم په دې ولایت کې د خزو د مرموزو وژنو د قضیو له زیاتېدو اندېښمن دي. دوی که څه هم د میرمنو د وژنې په اړه رسمي او قرار قام په لاس کې نه لري، خو په امنیتي ادارو او په ځانګړې توګه د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پر مدیریت نیوکه کوي چې په داسې قضیو کې قانوني اجراءات نه کوي. د دې ریاست مشر نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ځکه پکتیا ولایت کې مخفي مړینې زخت ډېرې سولې. نو موږ چې ګورو دغه یو دغه میاشت کې موږ یو درې څلور دی مخفي مړینو چې خزینه ناګونه په قتل باندې رسول کېږي. آیا هغې دومره جرم کړی چې هغه لایقه د مرګ ده؟ بدبختانه د موږ د جنایي مدیریت اقدامات ډېر ګړندي نه دي په دغه حصه کې.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کمران څخه مو د خزو چارو ریاست د انتقاد او دا چې د روان کال پر مهال یې څومره قاضیو ته رسیدنه کړې پوښتنه وکړه. ښاغلي کمران دقیق ارقام شریک نه کړل او په عمومي توګه یې د ترسره شویو چارو او په راتلونکي کې پر اجراتو کولو ټینګار وکړ. په پکتیا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او په مرموزه توګه د دوی د وژنو پر قضیو په داسې مهال اندېښنې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په څمکنیو او احمد خیلو ولسوالیو او د مرکز ګردیز اړوندو سیمو کې په جلا جلا پیښو کې څلور مېرمنې وژل شوې او یوه یې په چاقوکانو په مرګوني ډول ټپې شوې ده. د هغه قضیې دي چې په اړه یې د بشر حقونو او د ښځو چارو ریاست تر دروازو خبر رسیدلی، خو د همدې درو د مسؤلینو په وینا ګڼې نورې داسې قضیې وشته چې له دوی پټې پاتې کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. یو شمیر کابل شاریان انتقاد کوي چې د نړیوالو له زیاتو مرستو سره سره لا هم تیارې شپې سبا کوي. دوی وایي که په هیواد دننه د کورنیو طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې لمریزې او بادي برېښنا تولید سي له نورو هیوادو څخه د نورو هیوادو له احتیاج به خلاص او د برېښنا دایمي ستونزې به هوارې سي. په دې اړه نور تفصیل له کابل اورو.
که څه هم د برېښنا پرې کېدل نوې ستونزه نه ده، خو دا ځل د زمي په سړو کې خلک ورسره مخ دي چې ستونزې ورزیاتې کړې دي. په کابل کې چې دا مهال لوړ پوړیزې ودانۍ ډېرې جوړې سوي، د کوټو د روښانه کولو تر څنګ د برېښنا په وسیله اوبو ته لاسرسی هم ډېر مهم دی چې د برق په نشتون کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکی هدایت الله پکتین چې د یو خصوصي پوهنتون استاد هم دی وایي،
یو استاد په توګه چې هر وخت په دې لټ کې هم څه ډول نوي ریسرچونه ترسره کړو، هر ورځ کې زیاتره برخه مو له انټرنیټ او کمپیوټر سره ده. نو موږ هغه د کمپیوټر خپله برېښنا له لاسه ورکوي، انټرنیټ قطع کېږي، همدارنګه کور کې له بعض ستونزو سره چې د کالیو مینځلو برخه ده، د اوبو ګرمول دي، اوتو ده وغیره.
له دوه ورځو راپدې خوا د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د دولس ولایتونو برېښنا پرې سوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د زرو میګاواټو په ظرفیت یو سب سټیشن کې تخنیکی ستونزه رامنځته سوې ده.
د کابل په شمول د نور دولس ولایتو برېښنا هم د ازبکستان د وارداتي د برېښنا له امله قطع شوې. نو زموږ تخنیکي ټیمونه دوی سره په اړیکه کې دي، هیله کوي چې هر څومره چې کېږي ژر دغه ستونزه حل کړی شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره کابل، مزار شریف، بغلان، میدان وردګ، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست، ننګرهار او لغمان هغه ولایتونه دي چې په دوامدار توګه له وارداتي برېښنا سره وصل دي او اوس د یادې ستونزې له امله برېښنا پرې سوې ده. د چارو یو شمېر پوهان بیا د دغې همیشنۍ ستونزې رامنځته کېدو له امله د نړیوالو مرستندویو بنسټونو پر میکانیزم نیوکه کوي. له دې ډلې شریف الله شګیوال ازادي راډیو ته وویل،
موږ هر کال ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان ته د 2.5 میلیونه ډالر نیولې تر 300 میلیونه ډالر د وارداتي برېښنا لګښت پیسې ورکوو، او دغه پیسو ډیره برخه د آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او یا هم د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. که چېرته دغه پیسې افغان دولت ته په واک کې ورکړل شوی وي، افغان دولت کولی شي په کور دننه د شته طبیعي منابعو نه په کور دننه د برېښنا بندونه جوړ کړي.
افغانستان دا مهال په هیواد دننه د لمریزې او بادي برېښنا د تولید زیات ظرفیت لري، خو د برېښنا شرکت په خبره یوازې څو ولایتونو ته د اړتیا پر مهال له کورنیو سرچینو برېښنا ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع. د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لمنځه د یوې نتیجه څرګنده سوه او د دیموکرات ګوند غړی یې ګټونکی اعلان سو. د دغو انتخاباتو نتیجه د دواړو ګوندونو په تیره بیا د دیموکراتانو لپاره ډیره مهمه ده. عصمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د سنا جرګې د دوو چوکیو لپاره منځ پړاو انتخابات پرون سه شنبه وشول. د جورجیا د دوو انتخاباتو پایله په سنا جرګه کې اکثریت د دیموکرات یا جمهوری پالګون په ګټه بدلولای شي. اوس په دې جرګه کې چې د ټولو چوکیو شمیر سل دی، جمهوری پال 500 او دیموکراتان 840 چوکۍ لري. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د دولت پر راتلونکو پالیسیو مهم اغیز ولري. که جمهوری پال ګوند ډیری رای وګټلې په سنا جرګه کې د دغه ګوند دوه سناتوران ډیوډ پردو او کیلی لوفلر به پر خپلو چوکیو پاتې شي. د دوی په مقابل کې دیموکرات ګوند د مستندو فلمونو ډایرکټر جان اوسوف او د اټلانټا شار د تورپوستو د یوې تاریخي کلیسا پادری رافایل وارنو کاندیدان کړی دی. د دوړو رای سره نږدې ښکاری، خو نن څرګنده شو چې د دیموکرات ګوند رافایل وارنوک بریالی شوی دی. ان بی سی شبکه وای په انتخاباتو کې د دوړو ګوندونو د کاندیدانو ترمن څنګ په څنګ سیالي ته پکتو نشي کولای چې د انتخاباتو د نتیجې په اړه وړاندوینه وکړي. د شبکې په عین حال کې ویلي چې د نومبر د درېمې نیټې د عمومي انتخاباتو په پرتله په ډیټا کنو کې د جمهوری پال ګوند د رای ورکونکو شمیر کم دی. دا انتخابات د دې لپاره کیږي چې د نومبر په درېمه نیټه د دې دوو چوکیو لپاره کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 50 جمع یو رای ترلاسه نه کړی شوی. د جورجیا د انتخاباتي قانون لمخي په داسې صورت کې باید بیا رای واخیستل شي. جو بایدن ته چې د نومبر د درېمه نیټه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، د خپلو پروګرامونو د بریالیتوب لپاره په سنا جرګه کې اکثریت مهم دی. که جمهوری پال وتوانید چې د جورجیا دواړه چوکۍ وګټي، په راتلونکو دوه کلونو کې به د جو بایدن د پالیسیو په غوره کولو کې اغیز ولري. دیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د دې لپاره چې په پیل کې ډيري هغه رایې چې د پوسټي لاري استول شي شمیرل شوی، نو کېدای شي د حضوري رایو له شمیرل کېدو سره په نتیجه کې توپیر راشي. ویل کېږي چې نن به د دواړو چوکیو نتیجه معلومه شي. ډونالد ترامپ پرون د جمهوری پال ګوند د دواړو ګوندونو د ملاتړ لپاره جورجیا ته لاړ او په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د امریکا کانګرس یعنی د استازو او سنا جرګو غړي نن ګډه غونډه وکوي څو د نومبر د انتخاباتو د الکترول کالج نتیجې تایید کړي. د الکترول کالجونو د نتیجې پر اساس جو بایدن د نومبر د ولسمشۍ انتخابات ګټلی دي. کانګرس له معمول سره سم د انتخاباتي کالجونو نتیجه تاییدوي، خو د دې لپاره چې ترامپ د انتخاباتو نتیجه رد کړي، دا ځل د کانګرس له لوري د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجې تایید توجه ځانته اړولې ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او د دې مجلې ورستۍ موضوع دا ده چې د امریکا جی پی مورګان بانک ویلي ډیجیټل پیسې بیتکوین د سرو زرو اهمیت موندلې دی. دغه بانک وړاندوینه کوي چې که بیتکوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته سي، شایي پیر او پلور تر یو لک شپږ څلوېښت زره ډالر پورې ورسیږي. بیتکوین یوه غیر متمرکزه مجازي پیسې ده او هیڅ یوه د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. ملالۍ بشیر نور حال راکوي.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګان چارواکو د سیشنبې په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیتکوین د ونډو په بازار کې له سرو زرو سره سیالي تلوړ سوي، او که دا مجازي پیسې د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شایي یو لک شپږ څلوېښت زرو ډالرو ته یې پیر او پلور لوړ سي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري آژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیتکوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control
بیتکوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواکا د باندې ده، او دا هغه څه دي چې خلکو ته واکور کوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته لشکای وستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیتکوین ته لاسرسي نه لري، او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنی ول شوی او شکنجه شوی چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکنه ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغیر پکې راولي.
Technology that we have is very hard to it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستوی څو میاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیتکوین د ګټې کچه لوړه سوي. پنګوال بیتکوین ته د انفلاسیون یا بایو د لوړېدو په صورت کې د خوندې پنګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه د ونډو په بازار کې د یو بیټکوین بیا تر شپږ ډیر زر ډالرو ورسېده. بیټکوین مجازي پیسه لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ سو.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مهاله را سره واوریدلې. پښتو ماشومانی خبری مجله مو هم دلته پاتې ورسیده. درې مجله به زرغونه منګل وړاندې کې شرغله.
لته سو مننه.